له تا سره خدای پامانه کوو او بهتره ده چې خپل سیاسي لار بدله کړو. هغه په تیرو څو ورځو کې نو مقرره یو ته چې نادر نادری پکې د اداري اصلاحاتو د کمیسون د رئیس په توګه پر دنده ګمارل شوی اشاره وکړه او یاد یې کړه چې د دوی په اړوندو پوسټونو باندې بل څوک مقرر شوی. هغه وویل چې دوی د نادر نادری په مقررۍ نیوکه نه کوي خو د خپل سرټیم یادونه کوي چې تل یې د دوی حقوق په دنده د پاتې کېدو په خاطر د نورو په پښو کې اچولي دي. هغه په تیرو کلونو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ پښیماني څرګنده کړه او زیاته یې کړه کومه اشتباه چې یې کړې هغه به جبران کړي.
تا آخرین توان خود مبارزه میکنیم و به میدان استاد میشیم تا حقوق شما را
تر آخری حد به مبارزه کوی و په میدان بودیگی تر سو ده خلق و حقوق اعاده شی او اشتباه چه اکده جبران بایی کدی. د بلخ والی عطا محمد نور د 2009 او د 2014 کلونو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړی و خو نن یې د خپلو تیرو کلونو په سیاست پښیماني وښوده. نوموړی په خپل تنظیمي ملګري ډاکټر عبدالله عبدالله په داسې حال کې نیوکې کوي چې څه موده وړاندې یې ویلي وو چې له ولسمشر غني سره یې د جمعیت ګوند په ونډه مذاکرات پیل کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پایل نه تر اوسه د هغو کسانو شمیر کم شوی چې خپل افغاني طبیعت پرېږدي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د عدلي وزارت د چارواکو په وینا د 1491 او 1493 کلونو ترمنځ هر کال په افغانستان کې زرو کسانو د بل هیواد د طبیعت اخیستو لپاره له خپل افغاني طبیعت پریخي، خو د روان کال له پایل نه تر اوسه یوازې 800 کسانو د خپل افغاني طبیعت د پریښودلو غوښتنه کړې ده. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال لیمې نیازی رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د عدلي وزارت د وروستي رپورټ له مخې په دې هیواد کې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه د طبیعت پریښودونکو کسانو شمیره 800 کسانو ته رسیږي چې دا شمیره 1493 کال کې زرو کسانو ته رسیدله. د دې وزارت ویاند نمان ریاضت د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله د افغاني طبیعت پریښودونکو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه وویل
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه وروسته 800 کسانو له افغان حکومت څخه د طبیعت پریښودلو غوښتنه کړې چې د نورو کلونو په پرتله په دې شمیرو کې د 200 کسانو کموالی راغلی دی. د ځینې هیوادونو د قوانینو له مخې د بل هیواد طبیعت لرونکي کسان نشي کولای د دوی په هیواد کې طبیعت واخلي، خو وروسته له هغې چې له خپل اصلي طبیعت څخه تیر شي.
ځینې هیوادونه د خپل قانون له مخې دوه طبیعته کسانو ته پناه نه ورکوي او د اصلي هیواد د طبیعت پریښودلو وروسته ورته طبیعت ورکوي، چې له همدې امله په بهر کې اکثره طبیعت اخیستونکي افغانان د خپل افغاني طبیعت پریښودلو ته اړ کیږي. د افغانستان هندوان او سکان چې په خواهش میر څه باندې 200 زرو ته رسېده، خو د نامنیو او په تیره بیا د کورنیو جګړو له امله له دغه هیواد څخه کډوالۍ ته اړ شول او اوس مهال شمیر یوازې 1400 تنو ته رسېږي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژوند کوي. په سنا مجلس کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار امریکا غږ ته وویل هغه افغاني هندوان او سکان چې بل هیواد په ځانګړې توګه هند ته پناه وړله له خپل افغاني طبیعت څخه نه وتیر شوي، خو په 2002 کال کې د هند حکومت په خپل قانون کې تعدیلات راوستل چې له مخې هغه کسان چې په هندوستان کې د طبیعت غوښتنه کوي باید خپل اصلي طبیعت پرېږدي. هغې وویل
افغانی هندوان او سکان چې په هندوستان کې دي او خاصتا د هند قانون زه فکر کوم چې دویلی چې په 2002 کې تغییر تعدیل شو په دې حکله څوک چې مخکې داسې نه و، څوک چې اوس د هندوستان طبیعت اخلي باید د خپل هیواد طبیعت نه منصرف شي. دوی په دې حکله پیشنهادونه یې درلود، ولسمشر سره شریک کړی و، لیکن دا د افغانستان د حکومت توان په دې کې نه ده د دې په خاطر چې د بل هیواد قانون هماغسې ایجابه وي. د دوی غوښتنه دا وه چې خپل طبیعت له لاسه ورنه کړي د افغاني طبیعت، لیکن د هند طبیعت وه.
د عدلي وزارت د چارواکو پر وینا اوس په افغانستان کې د طبیعت پریښودلو او طبیعت اخیستلو قانون شتون لري او سربیره پر دې چې افغانان بل هیواد ته د پناه غوښتنې په موخه له خپل طبیعت څخه تیریږي، یو شمیر بهرني اتباع بیا د افغاني طبیعت اخیستلو ته مخه کوي. د وزارت شمیرو له مخې له 1340 کال څخه نیولې تر 1393 کال پورې او 102 بهرنۍ اتباو په افغانستان کې پناه اخیستې ده. په افغانستان کې د نامنیو، بیکاری، د قانون د حاکمیت نشتون او داسې نورو ستونزو له امله زیات شمېر افغانان په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستلو ته اړ شوي دي، چې اکثره یې په ګاونډیو هیوادونو کې دېره دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د امریکا د کانګرس د ځنه غړلو وروستي اقدامه هرکلی وکړ. د یو شمیر راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس ځنه غړو د سی یوه طرحه ترتیب کړې که تصویب شي، نو له مخې پاکستان په رسمي ډول د تروریستانو د ملاتړې هیواد په توګه پیژندل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي له افغانستان سره ستراتیژیک، امنیتي او دفاعي تړون لرونکي هیوادونه مکلف دي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوونکي هیوادونه تر فشار لاندې راولي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم لا معلومه نه ده چې د امریکا کانګرس په یوه خلو پاکستان د تروریستانو د ملاتړو هیوادونو په قطار کې شامل کړي کنه، خو په دې اړه د افغانستان ولسی جرګې د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو له لومړني اقدامه هرکلی وکړ. تر ډیره د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې بحث په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون د حملې پر څرنګوالي راڅرخید، خو بیا هم د دغه جرګې ځینو غړیو د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو د نظرونو په اړه خبرې او څرګندونې وکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دا چې د امریکا کانګرس له افغانستان څخه ملاتړ کړی او پاکستان یې د تروریزم ملاتړی بللی، موږ یې هرکلی کوو.
از موضوعګری کانګرس امریکا در حمایت است.
د افغانستان د ملاتړ په اړه د امریکا د کانګرس موضوعګری او همدارنګه چې پاکستاني تورن کړی چې ګواکې د تروریزم ملاتړی دی، پولیسي جرګه د امریکا د کانګرس له دې موقف څخه ملاتړ کوي.
ښاغلی ابراهیمی د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې د ملل متحد له منشور سره سم اجرایات وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یوه طرحه ترتیب کړې چې په اساس یې پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په توګه پیژندل کیږي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یوه طرحه ترتیب کړې چې که تصویب سي په اساس به یې پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل سي. تیت په امریکایي سناتور ویلي دي چې پاکستان د امریکا له بې باوره شریکانو څخه دی او له تروریستانو څخه د دوامدار ملاتړ په خاطر د امریکا په دښمن بدل سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان حکومت په رسمي ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د لاسوهنې، د تروریزم د ملاتړ او د افغانستان په خاوره باندې د تیري له امله شکایت پاڼه وسپارله. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي او دفاعي تړون لرونکي هیوادونه مکلف دي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوونکي هیوادونه تر فشار لاندې راولي. د دغه جرګې غړي غلام فاروق مجروح په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
زموږ ټول نړیوال همکاران له هغوی سره چې موږ تړونونه او موافقتنامې ورسره لرو، دوی د افغانستان پر وړاندې مکلفیت لري. افغانستان باید ورسره خبرې وکړي. افغانستان دښمنان د هغوی ملاتړي هیوادونه دي تر فشار لاندې ونیسي، تر څو چې موږ له دې حملو او ستونزو خلاص شو.
یو شمیر وکیلانو بیا ټینګار کاوه چې که امریکا او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانستان سره د لاسلیکنې موافقتنامو، امنیتي، دفاعي او ستراتیژیکو تړونونو مادو ته ژمن نه وي، نو افغانستان باید دغه تړونونه لغوه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په جنوبی ولایتونو کې د پولیو له مثبتو پیښو نه وروسته د دې ناروغۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د مخنیوي لپاره یې روغتیایي چارواکي د ټولنې همکاري اړینه بولي. د کندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضي وایي چې د پولیو له پروګرام سره تر بل هر وخت اوس د خلکو همکاري اړینه ده. په هکله یې پام وکړئ رپورټ ته.
د افغانستان په جنوبی زون کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې په دې زون کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو وروسته اړتیا ده چې د ټولنې ټولې خواوې د پولیو د پروګرام په پیاوړتیا کې مرستې زیاتې کړي. د پولیو په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې روان میلادي کال په کندهار او هلمند ولایتونو کې پولیو یا د کوچنیانو د ګزار دوی مثبتې پیښې رامنځته شوې. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې دینی عالمان د ټولنې په هڅونه کې د پام وړ اغیز لري تر څو ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
موږ په حوزه کې دوه ولایات دي چې یو هلمند دي او کندهار دي چې مثبت پیښ لري. علما د خلکو په هڅولو کې ډېر رول لري. په آینده کې به انشاءالله د دې پروګرام په حمایه او تقویه کې ډېر کوشش کوي.
د هلمند د بوست پولیو پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤل عبدالهادي وایي چې په دې ولایت کې روانه جګړه د پولیو په وړاندې ستر خنډ دی، خو له دې پروګرام سره کومې ډلې په ښکاره مخالفت نه دی کړی.
نور خو پولیو پروګرام خو دی چې هغه خپل پر مخ باندې روان دی، نه مخالفین څه ورته وایي او نه حکومت. دا بهترې پروګرام دی چې د خاص ماشوم لپاره دی، خو مطلقانه هغه ځای ساحې چې جنګونه دي، خط د جنګ مابین دی چې هلته زموږ ذکره نشي تلای، نو په هغه ساحو کې زموږ څخه ځینې ځایونه پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام یو مسؤل سید کمال شاه وایي ټاکل شوی و چې په 2014 میلادي کال کې باید په افغانستان کې د پولیو ناروغي ویروس له منځه تللی وای، خو دې هدف ته ونه رسیدو. د زیاتی که پر روان کال کې له دې پروګرام سره د ټولنې همکاري زیاته سي، نو د پولیو ویروس د له منځه وړلو هدف ته رسیږي، خو نامني د دې پروګرام په وړاندې ستر خنډ دی.
زموږ هدف په هر کمپاین کې دا وي چې د هیواد په کچه یا دغه حوزې په کچه زموږ پوشش باید 95% واوسي، خو له موږ څخه بیا هم ډېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. تر هغو پورې واکسین ونه رسیږي هغه بېلابېل لاملونه لري چې د طبعا روان جنګونه او عملیاتو د ماینونو خطر دا بل عمده لامل دی چې په ډېرو ځایونو کې دا ستونزې شته، او په همدې اساس باندې هلته زموږ کارمندان نشي کولای په آزاد ډول باندې خپل کار ته ادامه ورکړي.
روغتیایي چارواکي په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې له پاکستان څخه هیواد ته د راستنېدونکو افغان کډوالو ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې نه سي. دغه راز دوی وایي چې د ګذر ناروغي د محوه کېدو پورې واکسین یوه دوامداره پروسه ده، او اړتیا ده چې کورنۍ د هر کمپاین پر مهال خپلو کوچنیانو ته د پولیو واکسین تطبیقي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د داعش ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې دا ډله په عراق کې د دغه هیواد پر 60% خاورې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. امریکایي استازي موصل کې د روانو جګړو ته په اشارې ویلي چې داعش جنګیالي په دغه ښار کې محاصره شوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د نړیوال ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس استازي بریټ مکګرک پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې داعش د محاصرې په حال کې
دی.
عراقي ځواکونو اوس له موصل نه د وتلو هره لاره پرې کړې ده. داعش اوس د محاصرې په حال کې دی، نو ژر ده چې دغه ډله به په بشپړه توګه ماتې وخوري، خو باید ووایم چې سخته جګړه لا پر مخ کې پرته ده او په سمه توګه معلومه نه ده چې څومره موده به ونیسي.
هغه وویل چې د عراق پوځونو د شنبې په شپه هغه وروستی سړک نیولی دی چې د موصل له ښار نه بهر ته وځي. د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو استازي موبایل چې اوس د اسلامي دولت د ډلې ماتې په سترګو لیدل
کیږي،
موږ د داعش پر خلاف د عراقي سرتیرو او خلکو پر هغو سختو قربانیو باندې ویاړو چې په تېرو دوه کلونو کې ورکړي دي. اوس چې داعش ماتې څرګنده ده، موږ دې ته اړتیا لرو چې موږ خپلو ستراتیژیکو روابطو ته دوام ورکړو.
له دې نه مخکې ښاغلي مکګرک د عراق د دفاع وزیر عرفان الهیلی سره یوه غونډه درلوده. په دغه غونډه کې دواړو لوریو د موصل د ښار په لویدیځه برخه کې د روانو عملیاتو په اړه خبرې وکړې.
زموږ راتلونکی ډېره قوي ده چې اساس یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده ستراتیژیک تړون باندې ولاړ دی، او ولسمشر ویاړ لري چې په راتلونکي اونۍ کې به په واشنګټن کې صدراعظم علي عبادی ته هرکلی ووایي.
د عراق پوځونه وروسته له هغه د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه بوخت دي چې د جنورۍ په میاشت کې یې د موصل ښار ختیځه برخه تصفیه کړه.
د واشنګټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غاک د واشنگتن اوري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ کې جاپان، سویلي کوریا او چین ته د خپل سفر په درشل کې هڅه کوي چې د شمالي کوریا د پاراونکو اقداماتو پر وړاندې نوې لارې چارې ولټي. ریکس ټیلرسن په داسې حال کې له دغو هیوادونو نه لیدنه کوي چې سیمه له سیاسي کړکیچ سره مخامخ ده. پامکې رپورټ ده.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس په فساد محکوم شو او واکونه او صلاحیتونه یې واخیستل شول. د چین سره هم د توغندیو د دفاعي سیستم په سر ستونزې پیدا شوې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لومړي سفر کې بعد پینګ یانګ د اتمي او بالستیک توغندیو ګواښ داغه کاری اجنډا په سر کې وی، ځکه چې شمالي کوریا د جاپان د شمال غربي ساحل په سمندر کې څلور بالستیک توغندي وشتلې دي.
د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام پر اخیدل او د ازمایلو دوام ډیر د اندېښنې وړ دی او داسې یو مرحلې ته رسیدلی دی چې موږ باید بل بدیل ورته ولټوو. په هغه څه کې چې په دې سفر کې به په سیمه کې د خپلو متحدینو او شریکانو سره ورباندې خبرې وشي او هڅه به وکړو چې د شمالي کوریا سره د تماس نوې لارې پیدا کړو.
په واشنگتن د شمالي کوریا د رژیم سره د مستقیمو خبرو لپاره تیار نه ښکاري.
Given North Korea's
د شمالي کوریا غوښته کړو ته وګورو، موږ په هغه مرحله کې نه یو چې د هغوی سره نیخ په نیخ خبرې وکړو. موږ د شمالي کوریا چلند په هیڅ ډول نه ستایو.
متحده ایالات وایي چې په جنوبي کوریا کې د توغندیو دفاعي سیستم د نصب پلان به عملي کړي. د امریکا دا کار د چین شدیده غوسه راپارولې او کلک انتقادونه یې کړي دي.
زه فکر کوم چې چین باید په شمالي کوریا باندې په غوسه واوسي چې د توغندیو د دفاعي سیستم اړتیا یې رامنځته کړې. راځئ چې اصلي ستونزو ته او د ستونزې جړ ته وګورو، نه د ستونزې ظاهر ته. شمالي کوریا ستونزه ده.
په چین کې به د امریکا جګپوړی ډیپلومات د دواړو هیوادونو ترمنځ د راغنده دوه اړخیزو اړیکو د رامنځته کېدو لپاره د چین د جمهور رئیس سره د جمهور رئیس ترامپ تلیفوني خبرې تعقیب کړي او په ورته وخت کې به په دې فشار واچوي چې چین په سوداګریزو چارو کې عدالت مراعات کړي.
اوس هم د مهم خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې په انتحاري حمله کې یو تن وژل شوی او اته نور ژوبل دي. د امنیت قمندانۍ ویان وویل چې د پیښې سیمې ته امنیتي چارواکي رسېدلي دي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته ورکړي. بل پلو د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي امریکا غږ ته وویل چې چاودنه د روشن مخابراتي شرکت د عملی په موټر شوې ده. د بلخ والی عطا محمد نور ویلي دي چې د جمعیت ګوند او د جمهوري اشرف غني ترمنځ د مذاکراتو پایلې تروي ونې پورې اعلانېږي. نور چننې په بلخ کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب دپاره د معاملو په لټه کې دی. هغه ډاډ ورکړ چې د خپلو پلویانو له حقونو به دفاع کوي او په راتلونکو انتخاباتو کې به دی پخپله میدان ته راوځي. پاکستانی مقامات وایي تیار دي چې د تیرو 19 کلونو وروسته د اول ځل لپاره د چهارشنبې یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټې ملي سرشمیرنه پیل کړي او د دې ایس آی په تیارولو کې بعد د 200 زره نه ډیر عسکر د ملکی سرشمیرنې د مامورینو سره کومک او همکاري وکړي. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د تیر یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د اویا ورځنۍ کمپاین به په دوه پړاوونو کې ترسره شي. پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې لوربند څخه په سرغړونې پر یو شمیر هندي پوسټو ډزې کړې دي. د سیمې خلک وایي چې ډزې د خلکو د استوګنې کورونو ته نږدې شوې دي. اسرائیلي ځواکونو هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې د بیت المقدس په ښار کې پر اسرائیلي سرتیرو د چړو وارونه کړي ول. پولیسو د بریدګر په کور د عملیاتو ویډیو هم خپره کړې ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې 2014 کال تر بل هر وخت د سوریایي زلمیانو لپاره بد کال و. دغه ادارې په وینا دغه کال کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په انقره کې د هالند شاهزادفیر ډان فیډیو هیوسینګا احضار کړی او د خپلو دوه وزیرانو سره د هالند د ناوړه چلند په حق لای جدي اعتراض ورته څرګند کړی. هالند په همدې روانې ونه کې د ترکیې دوه وزیران د تپرینه خدل چې په دې هواد کې په مظاهرو کې برخه واخلي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د استازو مجلس د استخباراتي کمیټې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته یو ورځ وخت ورکړی چې د خپلې هغې را په حق له دې شواهد وړاندې کړي چې ویلي دي مخکنی جمهور رئیس براک اوباما یې د جمهوري رئیس د انتخاباتو پر وخت تلیفوني مکالمې ثبت کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ دغه ادعا تېره اونۍ په ټویټر کې کړې ده او د ښاغلي اوباما دا کار یې ناوړه یاد کړی دی. خو د استخباراتو د کمیټې غړو چې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه پکې دي، جمهور رئیس ټرمپ ته یې د شواهدو د وړاندې کولو لپاره رسمي لیک استولی. په خپل جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر د دې ادعا د کولو نه وروسته نور څه نه دي ویلي، خو د مخکنی جمهور رئیس براک اوباما ویان د ټرمپ دا ادعا غلطه او بې اساسه وګڼله.
قدر من اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا علامه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرو اترو پروګرام اوري. د نن ورځې موضوع مو په پاکستان پریکړه کړې ده چې د مارچ په 15مه پسله 19 کلونو وروسته به سرشمیرنه او د کورونو شمیرنه پیل کړي. دغه موضوع پاکستان کې له وخت راسي سیاسي مسله وي، اکثر د جنجالونو سره مخ وي، په خاصه په کوچني ایالتونو کې په سند کې دا مسله ډیره جدي خلک نیسي او دغه راز په بلوچستان کې هم دغه مسله سیاسي رنګ اخیستی دی. بلوچستان کې ځینې ګوندونه وایي چې دغه سرشمیرنې دي وزنډول سي، ځینې ګوندونه وایي چې نه اوس یې وخت دی باید چې دا سرشمیرنه پر وخت وسي، ځکه چې پاکستان کې تیر وار په 1999 کې چې کومه سرشمیرنه وسوه د هغې په حساب د استازو ټاکل، د بودیجې ټاکل، د پرمختیایي پروژو ټاکل په دې اساس کېږي. نو باید چې دا سرشمیرنه وسي نو چې هغه د خلکو نفوذ زیات شوی دی، د هغه په حساب باندې باید چې فدرالي حکومت کوچنی صوبو ته دغه د نفوس په حساب باندې پروژې ورکړي. په دې خبرونه کې موږ بلنه ورکړې ده سناتور عثمان کاکړ صاحب ته، او چې د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند مرکزی مشر دی، او دغه راز سنا بلوڅ چې د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مشر دی او پخوانی سناتور پاتې شوی دی، او اوس هم په بلوچستان سیاست کې ډیر فعال رول لري. او د بلوچستان نېشنل ګوند دغه دریز ده چې دغه سرشمیرنه دی وزنډول سي، ځکه چې په بلوچستان صوبه کې افغان کډوال میشتي دی باید چې بیرته افغانستان ته ستانه سي، او دغه راز د بلوچستانو په ځینو سیمو کې بې امني ده، او دغه د وجې د حکومت مامورین نسی کولای چې هغه سیمو ته ورسي او خط د خلکو کورونه او سرشمیرنه وکړي. او دغه راز هلته چې کوم سورش یا بغاوت ده دغه د وجې زیاتره بلوچستان خپل د سیمو څخه بي ځای سي دي او نور سوبول تللي دي، نو هلته نه کورونه اوس پاتې دي او نه خلک سته چې هغه وشمرل سي. نو دی خطر موجود ده چې په بلوچستان کې به یو د ډیموګرافي بدلون راسي، یعنی د بلوچستانو شمیر به ډیر کم وشمرل سي، او د دې په اساس به په دغه صوبه کې نور کومونه پرته د شمیر به زیات وي، او دغه په اساس منو چونګه د بلوچستان صوبه ده د دې په نامه ده او د سی اندیشنې موجود دي چې بلوچستان نفوس به ډیر کم سي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان سره هم څوک واخلو. دغه راز د عوامي نېشنل پارټي ګوند بسم الله کاکړ تم بلنه ورکو چې هغه هم راسي خبرونه ته. نو وګورو چې په خبرونه کې دا وخت زموږ سره څوک دی. سناتور سنا بلوڅ، زه فکر کوم چې د ټلیفون په کرښه راسر دی. سنا بلوڅ صاحب خبرونه ته شرغله سره وای سړی مس
مهرباني
او وګورو چې عثمان کاکړ صاحب هم راسره دی په خبرونه کې. عثمان کاکړ صاحب عثمان کاکر صاحب تر اوسه لا په ټلیفون نه درس رخصوي. نو سناتور سناتور سنا بلوڅ صاحب، ستاسو اندیشنې مخکې مشتې سره خبرې کړې دي، که تاسو په لنډ اوریدونکو ته ووایست چې اوس خو دا دې دوه ورځې وروسته یا درې ورځې وروسته سرشمیرنه پیل کیږي، ستاسو غوښتنې لږ وو ډېر وو کومه در سره ومنلې، یو داسې میکانیزم درته جوړ کړو چې تاسو کوم اندیښنې درلودلې؟
ډېره مننه للا. خبره خو داسې دي چې د آدم شماري په مسلې باندې یا مدد باندې یو سلور مکاتی ده گورنمنت یو چیز دیگه دیمانگ دی چارٹر آف دیمانگ دی اگه دا چی بلوچی اولیسی بلوچ پشتانه اولیسی جرگه چی اصلا یو دا اچارا فولوری بانده اگه که مناسبت کرا کری دی و اس پر خود گورنمنت نشتا دا سه تسلی بخش جواب ندرا کری دی اگه سلو شیان تا خلا دا اس تمید کم دا اگه بعد نش خبر او که اگه که اول خبر خود دا دی چې بلوچستان کې یو ډېر غټ جنجال په بلوچستان کې ډېر غټ شورش را روان دی. هغه 2004 نه 2015 نه شروع دی، اوس پورې دا یو لس پنځلس کاله اوسه چې بلوچستان کې امنیت مسله شته. دا شورش کې دي ډېر زیات خلک چې خپل کورو سره هم نادرکه شوي دي، دا خلک خپل علاقې سره هم دوی اجرت کړي دي، د ولایت هم ایله کړي دي، څوک ایران ته تللي دي، څوک چې پاکستان په بل ځای کې تللي دي. نو هغه یو د بلوچ آی ڈی پیز هم انټرنلی او ایکسټرنل آی ڈی پیز هم یو ډېر غټ ایشو دی. دوهم ایشو دا هم دی چې تاسو معلوم دی 2000 چې دا 2013 کې چې الیکشن اوسو هغه الیکشن وخت کې هم په بلوچستان په خاص کر بلوچ علاقې کې چې هغه رورل ایریاز دي دا دی علاقې چې دی الکجر سره الیکشن پروسس نو دغه خاطر په لکه اورام غوند علاقہ کې یو سړی چې دغه کامیاب سو خالی 25 ووت یعنی 25 ووت باندې هغه ایم پی ای منتخب وسو
یعنی 15 وشتره وخت او د اسمبلی صوبا اسمبلی غړی وسو
بالکل هغه دغه کلیئر کلاسیک انډیکیشن دی چې د ګورنمنت سیستم اپریشن د ګورنمنت ایڈمنسټریشن چې دی هغه علاقې کې ګټره افیکټیو نه دی دا یې کړی یو اوران نه دی ټول علاقې کې دغه غوند هو چې هغه کې نو دا اوسم چې سنسس کې ډېر زیات خلک باید شي دا یو وکیل ته ولاړ شي یو غره ته ولاړ شي یو چې دی علاقې ته ولاړ شي خلک شمار کې ادم شماري کې نو چې خلک د شارو سره باندې تلل نه شي څنګه دا ادم شماري پروسس جوړیږي یعنی او افغانستان د بلوچستان زیات امنیت دی اوس پر هم افغانستان اعلی د بلوچستان زیات ماشا الله مطمئن دی لیکن افغانستان غوند علاقې کې مدن شماري نه کیږي دنیا دی وجه دا د مدن شماري خالی دا څنګه دي چې ادم شماري په دغه لپاره یو ډیر خطر تاکه تیاری غواړي خلک باید چې دغه
پاکستان او بخښه سنبلو صاحب پاکستان چې ویل دي چې د 200 خزيات سرتيري به ورسره بي د او بودیجام تقریبا 1.15 میلیون ډالر ورته ټاکل د خلګي به ترن کړی دی د بزی او سرتيري به امنیت هم نسی او مرسته هم ورسره کوي او زه فکر کوم عثمان کاکړ صاحب هم سره په خبرونه کې ملسو کاکړ صاحب ستړي مسی خبرونه تشرح راسته وای او خو هم څه ضرورت کې چې کاکر صاحب ستا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 1970 کې د سرشمیرنې پریکون یا بایکاټ کړی وو او هغه وخت د بلوچستان نېشنل ګوند چې په حکومت کې وو هغه د سرشمیرنې ملاتړ یا حمایت کړی وو او اوس نېشنل ګوند د بلوچستان نېشنل پارټي یا ګوند د سرشمیرنې وای ودی زندول سی یا بایکاټ خو د سی نه دی کړی خو خپل غشتنی او اندیشنې لري او ستاسو ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند وای چې د سرشمیرنې دی تر سره سی نو ستاسو برګون په دی اړه څه دی تاسو د دې اندیشنې را فکر دی که څنګه زه فکر کوم چې په ټلیفون کې څه ستونزه ده سنا بلوچ صاحب تاسو زموږه غوري عثمان کاکر به راشي نو تاسو کوم اندیشنې چې دی پغه کې اوس تاسو خو د ستري محکمې سره هم ملتم عریضه ورکړې و چې د سرشمیرنې دی وزندول سي نو ورستم بیا برته غریضه واخسته تر کومه حد پورې تاسو مطمئن یاست په دې پروسه کې
خبر وو دا چې موږ سره مطمئن نه یو اول خدا دی چغه الیکشن وخت کې زندہ تشویش او هغه تشویش باندې دی عمل نه کیږي دغه خاطر په بلوچستان علاقې کې الیکشن نه سوچ یو شا د بلوچستان نمائندګي دی هغه اوس پر هم یو تشویش چې په بلوچستان کې دی هغه محسوس کیږي دوم خبره دا سړي چې د دولته فوجي غون چې د خلکو د مدد کې چې د عبد پاکستان کې د دغه د ډیر د ضرورت دی د ضرورت هم دی چې د سکیورټي دا کې د خلکو سکیورټي نه دی نو او فوج دا خاطر مو سره دی چې څوک په مدو شمالي په مرحله کې د پیاټ ګډبړنه وکړي دا یو ډېر ښه شی دی لیکن خبره دا دی چې بلوچستان ګراوند رول کې دی چې سره ډېر زیات ډیفرنٹ دی فرام ریسټ اف د پاکستان او اوس دا د بنیاد باندې په بلوچستان کې چې اگر یو فوج ملاقات دي اگر فوج هم ډېر لیمټډ دي اگر په شارو کې اگر بلوچستان د تقریبا بلوچستان چې سټلمنټ دی ډول سټلمنټ دی اگر 25000 نه زیات دي په بلوچستان کې 25000 نه زیات علاقې دي کوچنی کوچنی دا چې شوي چې ګاو دي ات ویلجن دي نو هغه علاقې ته اکسس ګټ سره ناممکن دي مېني ایریاز پارټیکولرلی موږ بلوچ علاقې کې نو اخري ایشو دا هم دي چې په بلوچستان کې موږ افغان کډوالې موږ ورو چې د انتراغلي او سلويش کندل بنزوس کال کې چې موږ دا کوشش او خواهش چې دا یو باید چې مقامي خلکو افغان د فیډیز کې سره دا پروسس کې څه پرستی دا څنګه چې موږ افغان کډوال خلاف یو موږ دا وایو چې دا افغان خلک چې دی د دې ډیر زیات ضرورت په افغانستان کې افغانستان خپل چې سیاسي ترقی دی هغه معاشي ترقی چې دی معاشي ترقی انصار دغه باندې چې افغان ماجرین په دا وطن کې د ملک کې د پروت دی دوی باید یو لاس خپل ملک ترقی پاده ولې موږ نه غواړو چې افغانستان یو لهلا بینا یو داسې وټی په پیرالایز کنټری جوړ شي د دغه خلک چې دي په ټولو د عادل ملکان کې دي لیکن افغانستان خپل پولیټیکل ریکنسټرکشن سوشل او اکنامیک ریکنسټرکشن پروسس کې دي هغه کمپلیټلی سټګنل دي مطلب جمهور شکار دي دا یو خوښو چې افغان وروڼو موږ جوړ شي یا دلته یو صاف شفاف مدد شماري کوو
کاکر صاحب زه فکر کوم پلان کې دي کاکر صاحب پلان کې دي کاکر صاحب اوریدونکو ته به بیا ور لوبیاوم چې عثمان کاکر صاحب اوسنۍ د پاکستان د سنا غړی دی او د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی بشر دی. کاکر صاحب زموږ فکر کوم چې ټلیفون ته اړیکه وشلېدله او زما پوښتنه تاسو سره دا و چې د بلوچستان ځینې ګوندونو بلوچستان نېشنل پارټي د ځینې اندېښنې لري چې د بلوچستان کې د سرشمېرنه وزنډول سي او ځینې وړاندیزونه وکړه او یو جرګه هم په کوټه کې راغوښتي و تاسو په حکومت کې دغه وخت د بلوچستانو سیاسي ګوندونو د غندېشنې مو تر کومه حد رفقړې دي وس
خبر به کتاب دي چې دا سرشمیرنه چې دا مبین شماری چې دا په ټول پاکستان کې په تاریخ کې دا څه نه مده شي دا بل خصوص دا زموږ سیستم د نړۍ سره چې دا د افغانستان کې د ټول کلتور سره پیری کوي او د دې په فارم رې شماری سرشمیرنه نه مده شي
صحیح
نو دا موږ سره دا بعد مبین شماری کې سرشمیرنه نه مده شي نو په دې کې موږ واده به پلان کې دا ستاسو د دې مشن په اړه څه دي هغه دا چې څه څه نن ورځ کې روانه چې دا مرې شماري مو څه دي څه دي او دا هغه په اړه د خپل جواز لري د خپل پر دې باندې خپل خبر لري چې هغه دا په دې کې جواز باندې څه کوي دا مرې شماري نه کوي د دې خبره دا ده چې دوی اکثر خبر دا ده چې په دې صبح کې افغان کډوال افغان د دې چې د ماجر کې دي د دې بل چې دی یې څمر مر په شمالي نه کوي نو دا صفه خبر دا ده نو زواده نه د کومې په کار دي چې خبره چې موږ دې څه دې څه څه خیال خبر دې نو دې څه څه خیال خبر دې وڅ په دې کې د دې چې د لکم وان ماجر دي او د خپل بندګانو دا پاکستان یې منسیار یې سفران یې چې وزیر خپل صادر بلو څار دي دا وخت پاکستان کې نیمه لکا افغان کډوال افغان د دې دي په دې کې بیا لکه چې دې ګاره ګشتل دي د نادرا او دې نه چار کارډ ورته دی هر لکه چې دې دا نه دی شو او زموږ ته چې باقي درې لکه دا کډوال دا رسي دې دې چې دا رسي دې اوس نو چې دې لکه چې دې مت کې نه شته دې خالي زموږ ته چې باقي راځي معنا دې مرام په کار دې نه دي دې دې هر څوک خپل کومه ګټه ګوري مګر دومره به نوم نه کوي دغه خبره دا افغان کډوال دا افغان رفیجی څنګه چې یو اتیاتی څنګه سره کې پکې شو پکې او دا په نن سره اصل اتمی یو کې چې دا را کړی نن ځکه چې هغه جرالاو دا صرف سره کې دا لته دی موږ نو شماري کوله وڅ دا افغان کډوال څه دې چې اچا وړاندې وان څنګه دا سما ورته څه معلوم دي ټول څه ګنو څه معلوم دي دې په دې چې ان خبر څه وای دي څه څه وای نه دي و څه د مګو چې ماري نه کوم چې ماري ده نه وره خبره دا ده چې دا یو حقیقت دی چې په ټول بلو څه دې چې باقي دا باندې راځي څنګه څنګه برخه دي او بل دا خبره دې کوي یا موږ منو چې په روسانو باندې کوم مشکلات راغلي دي په څون د بلوڅ
هغه چې څه مشکلات چې دی هر وخت کومه سره کوي حمایت کوي چې په څون په کار دا د پنجابي سره برابر دی چې په څون په د بلوچ کې د پنجابي سره برابر دی د بلوچ پر وسایلو په کار دی د بلوچ کې مشکلات دي دا په څون هر وخت د دې خبره حمایت کړې ده همدردي او سره کړې ده
هر
کارونه یې سره کړې دي یڅې او جوشنه یې سره کړې دي وګار خبره ده دا چې دا بلوچستان ونه چې دا نه ایران ته کړې دي مگر جمر مشکل ہم نہ دیں گا واران کی خارجی خاصی جانور آگے مگر الیکشن بجے میں کہ دیں گے الیکشن اپنی اس قسم بائک آٹ کرے بجے بعد خود بولیں گے نا وہ رات میں
شاب اس میں سب ستاسو ستاسو موقف موابرے دے پکتر
قوم واضح خبر باتی سمور مردن شماری غارو یوا صفا مردن شماری غارو اتکی مردن شماری غارو بلوس پکور کی لس کسانی پکاری کی نه نه و دکم کی لس و لس کی و دکم کی او د پسانه پکور کی چې د کسانی پکاری کی نه سره و دکم کی او یو خارجی سلام پکار دی
سید ثنا بلوچ صاحب پاکستانی ثنا بلوچ صاحب او بخش عثمان صاحب دا یو پښتنه به وکم پاکستانی چارواکو ویل دي چې زموږ د خپل د امریکا ژغ راپور ده چې په پاکستان کې وای شاوخوا 3 میلیونه رجستر او ان رجستر چې رجستر سوي افغانان دي هغه وسیږي پاکستان وای دا خلک به هم وای په سرشمیرنه کشمیر کې خودی به افغان کډوال ولي کې چې دغه افغان کډوال د یا په کوټ کې وسیږي یا په چمن کې وسیږي یا په پېښور کې یا په پنجاب کې دی به افغان کډوال ولي کلسي کاغذ رجستر سوي او کنه رجستر سوي دی به وای په چې شناختی کارت یا د پاکستان تذکره ونه لري په هغه په حساب باندې رجستر خو د افغانانو په حساب رجستر دغه رنګ نور خارجان چې په پاکستان کې وسیږي هر خارجي به ولي کلسي چې دا خارجي دی او دلته یا کډوال ده یا دلته په د کار پسې راغلی ده دلته وسیږي نو داسې به ولي کلسي داسې به نه ولي کلسي دا ځای ځای خلک دي ثنا بلوس په دې موقف کې تاسو څه وایست
خبره دا څه دي چې ما خیال لږ نشم چې پښتانه لري او خصوصا پښتانه ملي یوان پاتې دي یو شی چې دې خلک فهمي دي چې موږ مدو شماري خلافت کوو خالي د پیسې د افغان کډوال اورورو نه دا غلط دي هغه یو کوچنی کمپوننت دی موږ سلور چې ایشو دي سلور ایشو چې ما دغه تاسو ول چې ول څه د بلوچستان اسلام آباد لست د لسکالا چې د کنفلیکټ دی چې دا روان دي هغه یو ډیر غټ ایشو دي اگر تناظر کی دا وقت کی بلوچستان جگہ پہ الٹنا بھی سوی دی اس کو علاقے کی اس کو بھی ٹھول بلوچستان کے داسی سچویشن دی نمبر ون دغو نمبر ون دغو چ مزوری چ بلوچ دے رغت بلوچ آبادی 40% یعنی 60% بلوچ علاقے مکران ڈویژن کے کلاب ڈویژن کے نسل آباد ڈویژن کے بھی خپل کور علاقے دی دی لکڑی دی او عبدالرزاق کلی دی دریم مشو دغو چ دا خوف او پنجوج علاقے کے جب طرح جس کو خوف سے لگا خپل بلوچ انتقالم خلق پکې دی علاقے کې نه دي نو افغان کډوال والا مسله چې دی غسلورم ایشو دی یو خبر بیا دا هم دي چې دا خبرو کې چې افغان هغه فارم دی افیکټیو فارم جو دا جوړ کړی دی سنسس کمیشن چې فارم جوړ کړی دی هغه چې ګډ سره دا میکانیزم نه دی هغه چې لیکل دی چې ملکی او غیر ملکی او غیر ملکی کې دا نه راځي چې غیر ملکی افغان ماجر یا بنگالی ماجر یا بل ماجر هغه کې دا دی چې هغه غیر ملکی چې هغه بعد مشنلی کې کار کوي هغه چې خلک دی دا باندې فیس کې کار کوي اگر خلبی چې دلته ریزیدنت اخر څه دی پابل انویسټمنټ کی کار کوي یا یو کارخانه کی کار کوي نو هغه چې یو کښنی کالم دی اسپیسیفیکلی په هغه خلکو لپاره دی اگر پاکستان کې دا ډیر غټ مطلب دی دا د جوان کډوالو ډیر غټ دی چې د ایرانیان دی یا بنگالی دی او څوک دی باید د فارم کې کلیئرلی چې دی دا د ډېر خانه باید موجود وي چې بای چې دا ماجوري خپل د کارت نمبر کې منشن وکړه هغه باندې ټیک مارو کا لکه پاکستانی چې دی خپل شناختی کارت نمبر منشن کړي
هغه فان ګروپ شامل کړي او د افغان کډوالو روغ چې راغلي دي هغه یو ماجر کارډ لري باید هغه ماجر کارډ هغه فارم کې دي باید رېجستره شوی دا چې خانه په فارم کې نشته فارم ته خو ډېر زیات ډېر کې فارم کې ډېر زیات خامیان دي زما بیا هم دا ریکوست دي دا خبره کوم چې موږ دا کوشش به ول چې موږ پولیټیکلی ګورو هیستوریکلی دا شی ګورو چې افغان کډوال ایرور په پاکستاني ادم شماري کې شمولیت دا اکړپ نه اکړپ په بلوس پر پښتانه پر ډېر غت نقصان دي دا په ګران افغانستان چې هغه پولیټیکل ډیولاپمنت دی هیستوریکل ډیولاپمنت دی هغه په هم ډېر غت نقصان دي موږ چې ګلور ملګران چې دي هغه شارټ ټرم د دې غا بنفټ ګوري موږ ګورو پولیټیکلی چې دا یو ډېر غت پولیټیکل امپلیکیشن دی په افغانستان باندې چې دا ماجر اگر هم کډوال چې پاکستان کې تشمار کوي سبا اگر افغانستان کې ادم شماري وسو وانته خو پښتانه آبادی خو ډېر سره په ماینس کې دي
دا چې موږ او عثمان سنا بلوت صاحب وخت پر خبرونه کې نش پات د موږ وړو چې د اوریدونکو سم پښتانه وګورئ د دې څه نظر ده او وګورئ چې څوک زنګ وي او څه پښتانه تاسو سره لري څوک خبرې کوي او د کوم ځای زنګ وري ده کپلند خپل پښتانه وکي
السلام علیکم محترم تاسو او د شاریو د کارکونکو ته یا فرید افغانستان د جنوار د یو نظام تر کو
شه پښتانه وکي سناتور سنا بلوت صاحب او سناتور عثمان کاکړ صاحب پلان کې دی رسه
او پښتانه مداوا چې دا افغانستان د ماجرو سروي په دې کې معلومه ای آیا کدا دا د پاکستان خپل یو شخصي تګلار ده ته دې خپل معلومات
سمات بل اوردون کې به موږ ګورو چې څوک پلان کې نو بیا څنګه په یو ځای جواب مرمانه تاسو ته وګورو چې څوک پلان کې دا او د کوم ځای مې زنګ ورایده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو مې مونږ ته سلام وړاندې کوم شه روان ساده څنګه کومه خبرې کوم
جی شه زمان صاحب پښتنه وکي مې مونږ سره
د تجربه له مخه خو مشاله د پنجاب حکومت د پښتنو بلوڅ باندې چې ودی ساتل په وخت وخت ته پالمر باندې کې اوس دغه د پښتنو پالمر باندې کې له غوړي چې کړی دا ازادي بخشه نه ځکه په بلوچستان کې اوس د یو ځنته په پښتونخوا کې پښتانه مصروف ساتي کنه نو دې دې مصروف ساتل تاسو وګورئ موږ تجربه لرو په دې کې دا نو د دوه میاشتې کې چې تر هم لار باندې د پښتانه دومره مشکل چې تر او یو دارینو کې پښتانه او چې پرونه د قومي ورزان
کوشش وکړو چې د پاکستان سره څوک واخلو په لن کې بیا منمنو ته ورسو یو اوریدونکو لا بل واخلو څوک خبرې کوي د کوم ځای مزنګ ولیدا
بل زه درته نه پرې دي خبر کوم
شپ د کوم ځای دی زنګ ولیدم
ما زنګ به شنه ولید
ش تاسو څه پښتنه درې د ملمنوس
دی ملمنوس ده
ژغ موري زکاته سو د نمبر کاته سو بس منمنو ته ورسو عثمان صاحب پلنډه ک جواب ورکي د پښتنو ته او سنا بلوچ صاحب خپل خبري وکړې نو تاسو څه کپلنډ جواب ورکي جې مژغاوري جې تابردون کې مې وابر دل زنی پښتنه ضرورت لري او سنا بلوچ صاحب خپل دریز ورکو نو تاسو څه موقف لري په دې اړه زه فکر کوم ټلیفون کې ستونزه ده او سنا بلوچ صاحب ملمنو خبرې مو اوریدنو جی ژغ مو اوري تاسو عثمان صاحب زه مرب کوشش وکړم چې بیرته زنګ ورته او سنا بلوچ صاحب اوریدونکو مو اوریدل او دی وای یو اوریدونکو د کونړ سره زنګ والی وای پنجاب غواړي وای تاسو سره په منځ کې سره اخته کې او خپلې ګټي پرځای کې نو تاسو څه وایئ چې په دا کوښنۍ صوبو کې په جنجالو سرهخته یاست او ګټي بنوري وړي
او خبره داسې دی چې دا یو کوشش په وفاق نشه کړی دی چې دا خپل خصوص مو چې دا کم طاقت کومونه چې دی بل خصوص کم اختیار کومونه چې دی هغه ولې پښتانه دی چې موږ په منځ کې اروه له جګړه باندې وایو دا وخت دا اوس مثلا یو ډیر غټه ایشو چیلنج چې موږ په کومه پاره د سټاکومي ترقی معاملات باندې هغه د سیپک دی نو د پمردم شماري په چې اناونس شو د سیپک چې دی سپښتنخوا ملي عوامي پارټي یا ای ان پی یا بی ان پی په دې د ټولو نه غیدار نه غټه سیپک چې د قومي ترقی چې تلويستو کال پاره موږ کومه پاره یو پلان جوړ کولی شو هغه د سره موږ د بیت سره د سکور سره د ډیسکشن په خلاص شو نو دا دغه د فائدې یقینا وفاتې قیمت په ملاوس نو هغه چې پیزا ازیا یعنی 57 بلین ډالر ورک اف سی پیک پروجیکټ چې څنګه انفیر ډیسټریبیوشن په دې پروینسز کې هغه باندې ډیسکشن او د ډیبیټ د سره خلاص شو نو د پښتانه د لوس په سیندان دادا د په جګړه کې ښایي چې باید د مردوم شماري عدد شواري
او پرونی لږ وخت پات د عثمان صاحب سره مې نظر واخلو چې عثمان صاحب تاسو د غواب لري د خلکو نظرونو مو اوریدل تاسو ځواب لري او عثمان سلام بلوس صاحب خبري خبري وکړي تاسو سبا کې وایست
ما په لوړ سره خبره مې کړه په ما کې د پنځه خبره دا د نور د لوستانو هم ته دی چې د دې پاکستان د نور قومونو یو کار کې چې موږ یې راځي چې په سمو ته په لوستانو باندې څه ماري کوي څه ته یاري په پارلمان کې د کومې ځېرې چې راځي چې راځي چې موږ به موږ څه ماري کوي موږ راځو دې ناڅاپه موږ څه پاتې اته چې موږ نه شماري ځو انا د پاکستان پر څه څه باندې وا ناروا څه څه باندې ځو کړی انا دا زه په څه پاتې غواړم چې د پاکستان او د بلوچستان اته چې موږ نه شماري ځو ار پر څه کار مکانیزم څه څه نو څه خو باندې هم پاتې تیارم
سنا بلوت صاحب جی
غوان ماجد په نامه یا دا د بلوچ د خپل سجن د وڅې په نامه په کار کې موږ د شمارې څو نه کړم تاسو
سنا بلوت صاحب عثمان کاکړ خدا وړاندې زرته وکړو خبرونه کې او 2 منټه وخت پاته ده نو مالیک 2 منټه وخت پاته ده خبرونه ته نو کسنا بلوس ته دا سوړاندیز وکونو سنا بلوس صاحب تاسو څه وایست پښتونخوا ملي میګون مرکزی مشر وای چې کمیشن ما جوړ کو او بیا د بلوچستان کې چې کوم سرشمیران دا مسله به په ګډه سره حل کړ تاسو څه وایست په دې نه
بېلکل زه زه دا هم څه خبره کړه یو بلوچستان پښتون کمیشن جوړ شي جرګه جوړ شي نه اکړه پادم شماري باندې بلکسو دا چې یو موخه مناسب ملاسو فاتا چې کېږي چې مجلس مش خو پښتون دادي چې مش پښتانه اورور چې د نابن بلوچستان شمالي بلوچستان پښتون خو پښتانه اورور دي دوی یو ځای سی یو قطعه خپل یو غټه سیبه جوړ کړي دغه کې موږ دې باندې د حکومت کوو د دې سره اورورال کوو د دې باندې کړي چې موږ ساتل کوو چې دا یو چې مطلب چې دی پښتانه په دغه ډول څلور ځای کې چې دی واجب دی امریکا قسم دی دا باید یو ځای کې دی طاقت یو ځای کې نو دا څه نه نه کړه د یو ځای چې تک باندې موږ یو ځای چې د جګړې لپاره تیار دی او چې دا کوم کلیکشن چې موږ یو ځای په دې باندې د دې طرح حکومت کومه دا ته جګړې لپاره تیار دی بلوس پښتانه په میاں کې یو هم
مننه عثمان صاحب تاسو خپل نظر لري په دې اړه سنا بلوس تاسو وای مش تیار یو تاسو تاسو خبر ده زه فکر کوم ټلیفون ډیر مننه موږ خبرونه پر دې ځای پایته ورسېده په خبرونه کې ملمانو عثمان کاکړ صاحب چې وسنۍ د پاکستان د پارلمان د سنا غړی دی او د غراز په خوانی سناتور سنا بلوس صاحب په پاکستان کې د سرشمیرنې په ستونزو وژغېدو او دا بردونکو نن مننه چې زموږ پرونی ته غوښ وسته.